ما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپای ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپای کمیسیون جګپړې ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د جګړې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشته تر سره کېده.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. راځي پیل دین وکړي تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا جلودی صاحب، روزه مبارکه ده. د روزې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي، دا نو کېدل شي چې نوې ناروغیان رامنځته کی، یا دا چې هغه څوک پخوانی مزمنه دوامدار ناروغي نه لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې دینه چې په دې باندې خبر وکړو، امید مو دا چې دا خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې دا معده ده. معده چې دا د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو، کغه پروتین دي، ک کاربوهایډریټ دي، کغه شحمیات دي، ک ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وی 14-15 ساعت روژه نیسی، بیا نو د افطاری په وخت کې به ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي. ټول هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی دي، ټول هغه غذاګانې چې هغه ترشی دي، نو د روژه ماتي په وخت کې د غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شودو څخه زیات استفاده وشي، د یخنی شوروانه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه مده چې سوار له سوار لسین ساعته استراحت کړی وي د میدې په مقابل کې به یعنی د لوړ یا بار نه وي په میده باندې به منفي تاثیرات نه کوي، ځکه په میده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم یې خیده چې په میده کې تیزاب د میدې د بعضو حجراتو څخه د میدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د میدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د میدې تیزاب. نو دغه د میدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په میده کې دغه د میدې تیزاب په نارمل حالت کې میده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعض دفاعي فکټورونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټورونه د میدې وای دا هم جوړیږي، نو میده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د میدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د میدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په میده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په میده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د میدې تیزاب د میدې ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقه سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه د چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د میدې زخمونه او د میدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتی په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شودو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتی دغه هدف د طب له نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د میدې تیزاب زیات نه کړي او دا چې نور مرزونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د میدې امراض ولري په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتی کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هغه مولا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې میده ډکه نه سي له دسترخوانه نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي، میده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه ماته شي. د دې په نیمه میده باندې یو شای کې وخول شي، د غیر نو وروسته باید مونږ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د غیر نو وروسته نور غذا چې کوم غذاګر یو غذاګانو ته ادامه ورکول شي، یو دم د څوار لس یا د پنځه ساعتونو وروسته چې میده خالی وي یو دم باید په میده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فود. سپایسي فود باید د روژه ماتی په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتی په وخت کې باید په نیمه میده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسی، کغه پخه سبزی وي، کغه مثلا شودی وي، کغه یخنی شوروا وي، کغه د میوې جوس وي، بیا دغه نو وروسته دغه لمونځ دا شای داسې د لاس د خو په زره زخو تر نیم ساعت شل د خو نو وروسته بیا کول شي په تدریجي ډول سره نور غذاګاری واغلی هغه خپل عادي حالت باید میده هم راګرځي، میده هم دې سره توافق کول شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل یو 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 لوی مخه چې کله افطار د افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کې د مکمل غذا وغوري، خصوصا دغه ترخی غذاګانې، ترش غذاګانې لکه دغه پکوړې وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکنی و اچار مر سره وي، نور ثقیل غذاګانې دانو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډیر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیرات او میکانیزم مخکې تشریح ک چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي، ځکه ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي، دغه میکانیزم د تبل نظر داده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي، او په نتیجه کې په داخله د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجوده او هغه تلای کیدا هغه برهم خوري، او په نتیجه کې د معدې د مشکلات او نور قسمه قسم سي مشکلات او سبب کېدل شي، او بلکې چې ډیره غذا وخورل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولای شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي، او ډیره نرمه غذا مایاتونه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیل غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
السلام علیکم.
او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم، پښتون يم د جوزجان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته، او که کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب څخه پښتنه مطرح کوم، لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم، او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشته، دا د مسكين د حاله څخه ځان خبرولو میاشته، ذکر واجه خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر واجه کې، ترڅو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې وشي لري باید خپل د بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي، او که کومک نه ورک نور سره کوي، دا نرخونه جن نه پر لوري، زکات نه ور کوي، بل شي نه ور کوي، دا خوراکي توکي نه پر لوري، چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر شم مسلې ته اشاره وکړه، اوس خو هر شي یک بار مصرف شوی دی، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په وبو بو موچل نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلو دی، نو دغه یو دوی خرما وی یو غره په وبو موچل هغه به مروجه ماته کړی، به مون مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره بیا موږ روژه ماته هغه خواړه خوړله. نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي، اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون مرتکت کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب پرز مون تاخیر شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده، یو روژه تی په تشنمی کې یا په روژه مات کې مورست د لمانځه د روژه مات شم، په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر میډیا باندې بوج را نشي.
سلامات سه قاری سه پختون ډیر مننه، نظر مو واورې دل څه پختنه مهم ولي کل شولې ورسه برتر ډاکټر صاحب جواب ورکي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیر مننه جناب لودین صاحب د سلام پولند کول سره نبی ولا زابلای د زابل اوسیدونکو د شیبه د ایران نشیراز خبرې کوم.
ها مهرباني وکړئ زابلای صاحب، تاسو مسافرۍ کې حتمان مروزه نیولې دا او پختنه هم درې چې خبرونه ته مزنګ راو وه، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه، او پښتنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو، د شپې لمخې کار کوو، خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو، ور سره سم د محمد ځای ګرم هم ده، نو ډیر زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو پیدا کیږي، نو اوبه ډیر لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د دورځي په جریان کې ښه او ښکلی کله
زابلای
سوغه پاله وکړو شبې او
د صحت راګ مو پری پری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه د ما پښتنه مو ولي کل شواله ډیر مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم جلال الدین صاحب، سلام تاسو د ډاکټر صاحب و ما جوړه چې شبا او درجه مبارک ورځ مو بخیر
ده تاسو ته. او مننه سلامات او سید څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه صاحب و لدین صاحب زغری محمد او خاطر مو ته نه ولا تجارت لسانی ته ډاکټر صاحب خو دا شتنه ده چې پروژه کې باید مستهم د خوړو وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وسره.
ښه مننه خاکسار صاحب، غا کیفیت مو هم خنه دی خو پښتنه یاداشت ولست ډول خوړو وخورو سره د ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکې مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ما دې روز ماتو کوم دا ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه نشم پر لدا باندې ورکم درد چې دا ونه
ښه هر څه چې وخړی درد پر راځي او کنه خاص خوړی چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګورډي وخړم ګورډي نه
مننه سلامات او سې پښتنه مو واورې دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي. ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام سلیم شه مهرباني
سال جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره فاړی کیم.
ښه مهرباني وکړي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني.
والله دا مو ډېر څه د انتخاب کړل خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف زه ډېر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی به ته زمې روغتي دغه مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم داسې نتیجه نه ور کړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ورسره کم شوی دی چې آیا دا به د ته یلات
نو تاسو دغه ناروغي لري او جه سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري
نه نه خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوی ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی ما
ښه فکر کوئ روزي سره به ارتباط لري ستاسو د پښو درد؟
بالکل بالکل مخکې چې وم هم کار و کسب مې کولو داسې خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډېر نه وم چې تکلیف وم خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فزار ما دغه څو د وجود نه ډېر دومره فزار دي معایناتونه مې هم کړی دي خو هغه کوم داسې دغه نه کړی هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې را کړی له خو بیا هم په دغه دوای سر ډېر باندې کوم داسې نتیجه نه ترلاسه کړی.
ښه تاسو سره اوس ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پوښتنه لري؟ دای وای چې په خو درد مې له روزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډېر شدید سوي ده.
رحمت الله جان زما سلامونه عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه د پخو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروز څخه پیدا کیږي آیا تند خو زیات نه کوي
بلې ما روزه غوري د تاسو محترم
اورم مهرباني
او دغه د ورځې کې ډیر سخت شدید فزاد ما دغه وجود نه دی دومره فزاد ما چې حتی روغتیايي مرکزونه ته مې بیخي ډیر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللی یم حتی کابل ته هم دوه ځله تللی یم خو مخکې دونه نه عمر سره دغه دوا سره شوم هغه سره څه کنټرول ما خو اوس دې روژه چې راغلی ده ډېر سخت شدید په عذاب یم ور سره.
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي خوله خو دې نه وچیږي تشو متیاز ته به ډېر زر زر نه دي داسې مشکلات خو به نه لري دې په څنګ کې.
واو ام دغه لرم دغه د ستنی در لرم کله چې سر را پاتی کوم دغه مشت ته زما دغه د ستنی وچخواله لرم او ستنی مې وچخوله کې او درد کوي د ستنی درد واله لرم او بل دغه متیازې او داس کومه هر مانځ ته یو یو ابدس کومه
وزن خبرتنی کم سوي
وزن تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپوک 50 کیلو ما هو تقریبا نتل وخت راغلی ما
بس یو برنامه ته
وخت سلامات او سیمنه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو لو واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني خبري وکي. علي
محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ
څخه مهرباني وکي. احمد رو تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پوښتنه هم لري مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بله وو
نو دا چې بعضی اکثره مریضان دي زنانه مریضان او په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روژه ډیر ماپشین خو کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زی پیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تیور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت کې ډیر زی پی لري نو دا مریض سره کم خواړه ته شاده چې خاص خواړه کم شي باید ډیر استعمال کړي.
ښه سلامات او سایکور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خځو ته یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روزماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوراوي چې وکولې سي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه سلامات او سوریدونکو تاسو یو څو شیبي اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې له پاسه شروع کوي یالم دی روسي پښتنې نه پیلوي مهرباني وکي مایک تاسو دای څه وایي دی اړوندونکو ته
بس د خپلو بشرو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان ته تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د روزمات په وخت کې او د پښتنې په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ سازو میده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورېدلې ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دوه ورځو کې هم څوارلس دې ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتېدل باید په ډیرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روزه ماتې په وخت کې اوبه وي سودی وي دا چې د میوې جوس وي خرما وي په دې باندې باید روزه ماته شي بیا د غېنه وروسته مونږ او نور دغه فرایض ادا شي وروسته د غېنه بیا په تدریجي ډول سره باید نور غذات ادامه ورته ورسي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روزه ماته په وخت کې ټول هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي بس په تنه زموږ استادو په یواد کې اکثره فامیلونه د روزمات په وخت هم دا ځاګانې کاروي چې اته باید په کې ترخصه یانوي ترخصه یانوي دا ترخو ترخصه هم څه زموږ هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي اچار هم استفاده کوي نارنج او لیمو هم د روزمات په وخت زیات استفاده کیږي او اسپایس پور چې ترخی ځاګانې دي دا هم ډیر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روزمات په وخت دا شایان باید نه کارول شي روزمات په وخت دا نرم غذاګانې چې هغه ترخی ځاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري ترش خاصیت هم نه لري دا نرم غذاګانې چې دغه پی ایچ هغه معمولا صفر وی او وی دا غذاګانې څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزاب باندې یو پی
افراز باندې ډاکټر صاحب همدل ته بل پښتنه هم کوم ممکن دی اوریدونکو پښتنه هم وی دا ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا پروژمات کې صرف اونه خوړل سي او ک نه لروژمات نه ورسته یعنی شل دقیقې ورسته یا نیم ساعت ورسته چې خلک ډوډۍ خوري حالت هم دا خواړه په اسانه اونه کاروي.
اول پروژمات په وخت باید به اونه خوړل دا اونه کارو سي او هغه څوک چې د میډي مشکلات ولري د پانا د میډي زخم ولري کبل د ویډیو د حاضر سیستم کوم مشکل ولري هغه د روزمات نه ورسته د غشل د خین نیم ساعت ورسته یا په پښتنې کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشکولای ځکه همدغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې یو د میډي د مشکلاتو د میډي د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي کچې د څوک د پخوانه د میډي مشکل ولري هغه باید د روزمات نه ورسته هم نه کاروي او یادا چې روزه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي او که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري د روزمات په وخت کې دا غذاګانې نشي کارولی وروسته دغه نه د پښتنې په وخت کې یا د روزمات نه ورسته یو شدقي نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره خپل معده ډکوي بیا کولای شي په وخت کې د څخه استفاده کولای شي بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه پښتني او بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوړی لاغه پری بوچسه وي دي یعنی لاندازې نه زیات څه وای د پښتني جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې ما خام پر محل خوري مګم را وکنه لږ زیات هم خوړل لیسي
نه لودین صاحب روزه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړل په اول کې وکول شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده سره اډاپټیشن یا توافق کې یا معده باندې لوډ بار نه شي باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روزماتي کوي پروژماتي نوروز د غدشل د خو دین سات نوروز ته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوی باید وړي پاس کی ځکه کله چې موږ تاسو میډیا ته غذا لاړ شي نو د هر غذا انرژي معلومه ده. مثلا یو مثال در در کومه یو ګرام کار یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شاین دي کاغه وریجه ده کاغه ډوډۍ ده کاغه نور خواږه شاین دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو 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 ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي. او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو څومره پروټین څخه استفاده کولای شو څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو د موږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټین څخه انرژي واخلي په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي د دې فیصدي معلومه ده. په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکړول شي تر څو چې په فشار باندې هم به تاثیرونه کوي د زړه په امراض باندې هم به تاثیرونه کوي په شکر باندې هم به تاثیرونه کوي او که چیرې څوک لري دغه په هغه کابل کې په تدې معلومات دا ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو. خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کړي نو ځکه دا ډوډۍ به اوس زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او دا انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای یخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د برازیل له خوا هم وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت چې یا یخي وبوت چې د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده.
اصلا په تبابت کې دا اصل چې نه ډیر زیات یخي او یخ شي او نه ډیر زیات ګرم شي دا 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 د تبابت نظر کې نه ده. که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي او خرو یا ګرم شي او خرو مثلا که چیرې یو څوک کار کوي په جریان دې کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدېږي انرژي تولیدېږي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابت ساتي. خو که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کله چې زموږ ساسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ودر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي. نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه کړی خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرته څوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به تاغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي. او که چیرې د دې د اوبو څخه چې هغه ډیر زیات یخې دې استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره بیا ډیر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای روزمات چې کوم روزمات نه مي ورسته اوتومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم.
لودین صاحب دا د میده مشکلات د میده امراض چې کوم دي د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعض چې دا غانی دي چې هغه مستقیم باندې یو د خوراک نو وروسته د میډي مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص د کومو باندې کوم تاثیر نه چوي. خو بعض چې دا غانی دي چې هغه د خوراک نو وروسته د میډي مشکلات کمیږي زما ورته توصیه ده چې د میډي د رژماتي نو وروسته دا چې د میډي مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کی. په مېدا کې د مېدې مشکلات کوم دي د غدري اساسي علتونه لري چې په مېدا کې د مېدې مشکلات رامنځته کیږي. اول ټول هغه اساس چې وي د مېدې مشکل لري یا د مېدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15% نه نیول تر 90% پورې د دې دغه د مېدې مشکلات او علت به یو میکروبي چې غته اچ فایلوري وي د 15% پورې د مېدې د مشکلات او هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګانې دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لسته د حالاتو کې د میډي مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعد د نورو دواګانې دي ټول مزمن امراض دي هغه د ګردو امراض دي هغه د جګر امراض دي هغه سرطانی امراض دي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ساتو په یو کې ډیر زیاتی. نو دا ټول هغه څه دي چې باید مې دي د مریض په اړه باندې د دې ټول شاله باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یو لاته پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوی شي نو په نتیجه کې دغه غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درجاتوالی کوموالی دغه بیا ټول په اساسي ډول سره لمنځه ځي.
ډیره ډیره مننه سلامت او سیدا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي. سلامت او سی په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شوی وي. ډاکټر فضل احمد زای له تاسو نه هم مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.